کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن سیشن بده د غوی یا ساور شلمه د میمیاشتې لسمه د خبرونه په خبرونو پیلوو په پنځشنبه کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس د نننی راپور په حواله د پنځشنبه د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع یې له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نیسي عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د دیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو و. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وې. د ایرنا دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نوي افغانان ایران ته کډه سوي او هر ورځ زرګونه نور کسان یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت د هیواد ته د تلو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یوه بیان کې چې نن خپور سوی راغلی چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږۍ په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي. بیان زیاتوي چې د سفر پرون پیل سوی او نن د غویي یا ساور شلمه یې وروستۍ ورځ ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فون در لاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانۍ خبرې هیله بخشون کوي. په اصل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپله حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستۍ دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم خبرو. د امریکا حکومت خبرداري ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي د ډیر فشار سره به مخامخ سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پریکړو په شا نشي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
په هلمند کې د طالبانو لخوا د بزګرانو د کوکنارو کښتونه اړول سوي. بزګران وایي
د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
په بل راپور کې اوري چې ګڼې ښځې وایي طالبان د دې پر ځای چې د حجاب پر تطبیق ډېر تمرکز وکړي، د خلکو اقتصادي ستونزو ته دې پام واړوي.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکی، نه د اجباري حجاب لپاره.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا د جګړې شدت زیات سوی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي چې د حجاب د تازه طرحې پر مسله پکې بحث سوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي له ډیر فشار سره به مخامخ سي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پریکړې نه لغوه کوي، داسې لارې او وسیلې شته چې دوی به یې وکاروي، خو د طالبانو حکومت په کابل کې د ټولو حوزو امیرانو او ولایتي مسؤلانو ته د حجاب د جبري عملي کېدو په اړه روزنیز سیمینار پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جونو خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو، څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړي کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافعو پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام په دې هیواد کې مرول اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پرېکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی، په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوای لښوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنه کې درلود.
پر راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د جنو او شوزو په اړه له خپلو پریکړو تر شان نسی، له ډیر فشار سره به مخامخ سي. دا وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د شوزو په اړه خپلې پریکړې نه اخلي، داسې لارې چارې شته چې دوی به یې وکاروي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته داسې اقدامات کړي او داسې فرمانونه صادر کړي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو سبب سوي دي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل وایي
زما په فکر نه کوم چې طالبان به دا سخت دریزی یا دا جل فرامین چې دوی صادروي دا په دې خاطر باندې چې په نړیواله باندې فشار راوړي تر څو پورې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او که چېرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت وپېژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان له منځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لویه ننګونه به وي طالبان لپاره، او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه ښوي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې وځي کې او په رسمیت باندې به یې هم نه پېژني. او زه فکر کوم دوی دا رقم کاروایانې باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نور لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې دي. دغه راز او روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر بریدونه شدید کړي دي. خو اوس اوري چې په کابل کې نن ځینو معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. لاریون کوونکو معترضو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې طالبانو ګراو نیولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو لخوا د نجونو او خوځو د اجباري حجاب د فرمان په اړه د طالبانو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی په خپلو شعارونو کې ویل چې افغان ښځې او نجونې طالبانو ګرونیولي او داسې مهال چې یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري طالبان ورځ تر بلې بشري حقونه نقضوي. دوی په خپلو شعارونو کې ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښایي طالبانو د دې معترضو لاریون کوونکو خوځو مخه نیولې او د یو شمیر وسله په لاس طالب عسکرو لخوا دغه معترضې ښځې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ودانۍ تر څیرمه راټولې کړل شوې دي. د طالبانو وروستی فرمان چې پر ښځو حجاب په اجباري توګه مني وروسته له هغې له توندو غبرګونونو سره مخ کېږي چې په کور دننه او تر خوا یې د هېواد نه د باندې د ګڼو هېوادونو غبرګونونه راوپارول.
موندل چې په کابل کې نن یو شمیر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نه سي له ډېر فشار سره به مخامخ سي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي له موجوده وسایلو څخه به په استفاده به پر دوی فشارونه زیات کړي. ویل سوي چې نن د لاریون مخه ځینو وسلولو طالبانو نیولې ده.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته ورجس پاونسان کې د غرمې 12:02 دی. په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې ده. لومړی وار دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې اقدام کوي چې نږدې میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده صادر کړی او په پاونسان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو پر تولید بندیز لګوي. دا هم په ډېره تفصیل
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکټور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه. د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده له لوري صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروندګر په خپله ځمکه باندې کوکنار وکړي نو کار به یې واړول شي. د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی خو کروندګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو پر ځای به کروندګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي خو یو شمیر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوی فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لوري ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې. د اروزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او عصمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې د حکومت مشت داس شی راوښی چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو. دا د سوغنم او یا جواری او یا د سیبل کمزوري کښت را خونو موږ ته ګټه نه کوي.
سره کې باندې که دغه مرته ګولډ وړي را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل ګولډ وړي د فارې مشکرو مثلا شو په جله راکنه مشتاریک څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګولډ وړي ماړو.
بزګر وایي کوکنار له مجبوریت کړي ځکه له یوې خوا وچکالي ده او له بلې خوا نور کرنیز توکي مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو له کرلو منشي او د نورو بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونشي نو به له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډیره د هغو هیوادونو مرستې را جلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشه یي موادو پر کاروبار بندیز له یوې خوا تیر ساړه ژمی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې له دې مخکې کوکنار کرل داسې و وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
successful. لاوروبا تر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو مين ته موږ
او ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
پاتو شیبو کې به احمد تکل درو پرونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونې ز بحث خبريږي چې د شوزو د حجاب پر مسله پکې بحث شوی دی، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شر اودیسا دراکېټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله با سش کال د دې هېواد اقتصادي رکود یو پر درېمه وي. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي، او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عادي سهاري شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د بریتانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی، او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
اوردل چې روسیې په اوکراین کې یو بیا خپل بریدونه شدید کړي دي. په عین حال کې ویل سوي چې سږ کال به د اوکراین اقتصاد د رکود اندازه زیاتوي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د میوو د اوبو او د خوراکي توکو د پروسس یوه کارخونه فعالیت پیل کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بوستان سبز په نوم دا کارخونه چې په نړیوالو معیارونو جوړه شوې د میوو د اوبو یا جوسونو رب جوړولو او وچې میوې د پروسس په برخه کې به فعالیت کوي. په خبر پاڼه کې د کارخونې د فعالیت پیل کړه نیټه نه یاد شوې، خو ویل شوی چې یاد کارخونه به په دوو کاری شفټونو کې توکي تولیدوي، او په هر کاری شفټ کې به 200 کسان په مستقیم او 1500 کسان هم په غیر مستقیم ډول په کار وګمارل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د یاد کارخونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د کارخونې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ به هڅه وشي چې تولیداتو ته هم په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي. د ګمرکي ستونزو له امله په هرات ولایت کې د سفنج د تولید ډیری کارخونو خپل فعالیت درولی، او د یو شمېر نورو د تولید چارې ټکنۍ شوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یادو کارخونو مالکانو تیره ورځ ماښام د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي د توکو په ګمرکي چارو تعرفه لوړوالی او د تولید شوي سفنج لپاره د بازار نشټوالي له امله ځینو کارخونو خپل فعالیت درولی او پاتې هم له ستونزو سره مخ دي. د دغو کارخونو د فعالیت له بندېدو سره یو ډیر شمیر کسان هم بیکاره شوي. د کارخونې مالکانو د سوداګرۍ او پنګونې له خونې غوښتي چې له حکومت سره د خبرو له لارې د دوی ستونزې ورحل کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اوه اتیا افغانۍ او پنځه دېرش پوله، یو یورو څلور نوي افغانۍ او دیارلس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل لس افغانۍ او اته څلوېښت پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ اته اویا پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ شپږ دېرش پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر یو پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اوه اویا افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر منو اوریدونکو، په پیل کې د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع راخلو. یو شمیر افغان میرمنو د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې خبرګون خودلی. د میرمنو ازادۍ راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو غبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. دوی چې نومونه یې نه دي اخیستي، ازادي راډیو ته د پیغامونو په استولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقونو فعال زهره نایبي هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دی بدل شوی.
د دین منل جبر نه دی، اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي، زما پیغام طالبانو ته دا دی چې تاسو هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یاست، خو موږ د شلو مخکې کلونو ښځې نه یو او د افغانستان ښځې تیر ته نه ستنېږي.
دا خزلو نړیوال ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د ښکیل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر خزو لګولي لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید خزي په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبه په ورځ د سور میاشتې په ولسمه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې خزي د په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د لوکورونو نه وځي. په فرمان کې راغلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر له غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. په ورته وخت کې دیني عالم محمد محق وایي کوم حجاب چې طالبان خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
کچری قرآن بنسټ ګرځول کیږي، د جامو اغوستلو موضوع له ازادیو سره مل ده او ان قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پورې د پښې وپوښل شي څه نه دی ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآنی اصل نه لري.
نوموړی وایي دا کار تر ډیره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډیره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه دا موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره یې په خبرو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. د غزنی اوسیدونکو اطاوله میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی دی. نوموړی وایي چې پر دې لوبغالی له خپل جیبه شاوخوا پنځلس لک افغانۍ لګولي. د سیمې خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غواړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتر واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسمه کې په یو ښکلي او زرغونو لوبغالي کې د فوټبال سیالۍ روانه ده. دا دغه سیالۍ نندارې ته لري او نږدې سیمو څخه سوونه کسان راټول شوي او د فوټبال له هر شوټ سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان عطاولا میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. عطاولا میاخیل شاوخوا 30 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی له خپله جیبه 1,25,000 افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه یې په نظر کې نه ده نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې مخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله له دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
دا خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیست او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی دی. هیڅ کومه شخصي ګټه او دا شی موږ نظر کې نه دي نیولي. یوازې ځوانانو دغه د راټولېده او د اتفاق لپاره مدغه میدان ورکړی ده تر څو پردی دلته خپل ستیاره باندې وکړي. نو دا که چیرته داسې کیږي چې یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال له منځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کیږي نو دا څنګه به د انده وخت لپاره موږ دا چې تاسو کب کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای خلک استفاده جنو کې په لابل باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شان.
عطاولا میاخیل زیاتوي دغه لوبغالی د پرانیستې په ورځ په لوبغالی کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. په دغه ټیمونو کې یو د مقور، یو د اندړو او دوه د قرباغ ولسوالۍ ټیمونه وو چې د قرباغ او مقور د ټیمونو ترمنځ لوبه برابره پایته ورسېده. خو وایي که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه ښکلي او ښایسته لوبغالي کې خپلې لوبې ترسره کړي نو کولی سي.
دا خو چې د ولسوالۍ په سطحه باندې اوسې هغو په د افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کومه غونډه وه په هغو کې ګډون راسره کړی و هغو د کوچنی ټورنمنټ هم ورباندې جوړ. نو دا یوازې نه سي ولسوالۍ وکولی شي چې هغه د ولایتو په سطحه باندې هم دته لوبې اوسې، هېڅ مشکل هم نشته د چا لپاره.
د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د عطاولا میاخیل دغه کړنه ستایي او وایي د هیواد هر ځوان باید له خپل وس سره سم نورو ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوې برابرې کړي. اقبال فیضي د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی دی.
دغه ځوانان ستایو، خدای دې خیر ورکړي چې د قرباغ ولس لپاره دومره خدمات ترسره کوي او د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او هم معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې ترسره کیږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشا کوي. د دغسې کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین د افغان شذو د حجاب اړوند د طالبانو د ورستی فرمان په اړه لیکلی دی. دغه خبرونې د یوې شذې په حواله لیکلی چې د خپل حجاب د انتخاب حق یې له لاسه ورکړی دی. طالبانو د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې شذې باید داسې حجاب واغوندي چې یوازې سترګې پټې نه وي. خو د ګارډین په مقاله کې لولو چې پخوا هم افغان شذو یو ډول حجاب کاوه. لیکوال ویلي چې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ډیری شذو مخ نه پټاوه. لیکوال وایي هغه ځوانې ښځې چې مخکې هیڅ کله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه دی کړی، د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سره تړاو لرونکو کسانو څخه شکایت کوي. د بیلګې په توګه د پوهنتون یوې محصلې ګارډین ته ویلي چې څو اونۍ مخکې د ښاري ټکسي په مخکنۍ چوکۍ کې د کښېنستو له کبله 2 ځلې طالبانو ووهله. دې ویلي داسې احساس کوي چې ټول هډوکي مات شوي دي. د شذو د حجاب په اړه د طالبانو امر پراخ برګونونه راپارولې دي. د شذو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې د طالبانو دا اقدام د شذو له بندي کولو سره پرتله کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو دا کړنه د شذو د حقونو څخه د سرغړونې پر لور یو بل ګام بللی دی. خو طالبانو ویلي دي چې دغه فرمان به عملي کوي. ستراتیژیست خبرونه د افغانستان اقتصاد او بشری مرستو ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د استرالیا حکومت په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب او اقتصادي بحران د لمنځه وړلو په برخه کې د 40 میلیونه ډالر مرسته کړې. مقاله یادونه کوي چې استرالیا په ورته وخت کې د شذو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او لزده کړو او کار څخه د هغوی د مخنیوي اقدامات هم غندلې دي. وروسته لولو چې ډیری هیوادونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو له کبله له افغانستان سره بشري مرستې بندې کړې او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه یې ډډه وکړه. په دغو سرغړونو کې د غچ اخیستلو په خاطر د عادي خلکو وژنه، د هغو کسانو په زور ورکول چې له امریکا او پخواني افغان حکومت سره کار کړی یا هغو چې پر طالبانو انتقاد کړی یاد سوی دي. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې داسې ښکاري طالبانو ته تر افغانانو پورې د خوراکي موادو د رسولو تر موضوع د ښځو ځپنه ډیره مهمه ده. په داسې حال کې چې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې بشري بحران ته ناست او ګوري چې نه یوازې ښځې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي دي.
د دې برخې مطالب هم دومره و. درنو اوریدونکو تاسو